ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان پر اوسني حالاتو باندې بېلابېلې مقالې لیکلې دي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي ګاونډی هیواد پاکستان د افغانستان پر وړاندې یو نالاین شوې جګړه پیل کړې ده. بولټمور خپرونې خپل مطلب د افغان ولسمشر په دغو څرګندونو چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سولې په اړه د کنفرانس ګډونوالو ته په وینا کې کړي وې پیل کړي دي. د ولسمشر غني دغه ادا دا پیغام ورکوي چې د ناټو او افغان ځواکونو لپاره څومره ګرانه ده چې وسلوال طالبان او نورې یاغي ډلې ماتې کړي. د خپرونې په وینا د هغو ډلو چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. خپرونې وړاندې لیکي غني پر نړیوالو غږ وکړ چې د دولت ملاتړ تروریزم د پای ته رسولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه وویل په وروستیو دوو کلونو کې 11,000 بهرني وسلوال افغانستان ته ننوتي دي چې د اسلامي دولت ډلې لپاره جګړه وکړي، او زیاته یې کړه چې په همدغو په دوو کلونو 2014 او 2015 کې له 15,000 زیات افغان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خپرونه په کابل کې وروستۍ خونړۍ چاودنې ته چې د قربانیانو شمیر له 150 تنو زیات شوی دی په اشاره لیکي. که څه هم د دغې چاودنې مسؤلیت چایا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو افغان امید چارواکو هغه د حقاني شبکې کار بللی دی چې په وینا یې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په لارښوونه او مرسته ترسره کړي دي. خو پاکستان لکه تل په څېر د کابل دغه ادارې رد کړي دي او هغه یې بې بنسټه بللی دي. خبرونه دا غرا د سولې په اړه هم د ولسمشر غنی تیر ورځ څرګندون ته اشاره کړې ده. ولې دي چې له طالبانو سره غواړي سولې وکړي، خو د سولې دغه وار به د تل لپاره پرانستې نه وي. هغه ولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني، کولی شي چې د ځان لپاره یو دفتر پرانیزدي، خو دا به د دوی لپاره وروستی چانس وي. نیو باکر وسپاړې تر دې سرلیک لاندې چې نور ځواکونه له افغانستان سره مرسته نشي کولای، د افغانستان د چارو د څېړونکي روبین په قلم مقاله خپره کړې ده او لی ولړ څرګندونو وروسته لیکي. د کابل د چاودنې مسؤلیت نه طالبانو په غاړه اخیستی دي، او نه هم داسې شواهد په ډاګه شوي دي چې هغه دې د داعش کار وي. خو که هدف یې د جرمني سفارت یا هم د امریکا او ناټو تاسیسات وه، شایي هغه د ټرمپ د ادارې او د ناټو د متحدینو له راتلونکي پرېکړو سره چې آیا نور ځواکونه افغانستان ته واستوي او که نه تړلي وي. د روبین په باور دغه چاودنې چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ملاتړې هدف و، ډېر زیان خلقو او د خلقو ملکیتونو ته ورسوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي هغه نوي ځواکونه چې امریکایي جنرالانو یې وړاندیز ټرمپ ته کړی دي و به نشي کړای چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د لیکوال په باور نور ځواکونه نور روزونکي، زیاته بمباري او ډېرې پیسې به شایي د جګړې په لومړي کرښو کې پر وضعیت یو څه اغیزه وکړي، خو اصلي ستونزه د جګړې په لومړي کرښو کې نه بلکې تر شایه پرتې دي. لیکوال هم دا ستونزې داسې کتار کړي دي. په افغان حکومت کې سیاسي اختلافات په ناځایونه چې افغان طالبان یې په پاکستان کې لري، او هغه دښمن چې د سیمې ډېر هیوادونه یې په افغانستان کې د امریکا د حضور دوام په وړاندې لري. همدارنګه د کابل چاپ ننیو ورځپاڼو تر ډېره د کابل د پروسې د غونډې او په کابل ښار کې د لارو او واټونو د بندېدو عمومي وضعیت په اړه مطالعه خپره کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه د کابل بهیر سوله راولي که یې خندوي ترینوال لاندې لیکي. سر مقاله کې راغلی چې که څه هم د کابل د پروسې په نوم د نړیوال کنفرانس د جوړېدو اعلان له پخوا شوی و، خو دغه کنفرانس د کابل د پرله پسې غمیزو تر سخت اغیزې لاندې جوړ شو. سر مقاله لیکونکي وایي په دې شک نشته چې افغانان سولې ته اړتیا لري، او د سولې په اړه که په هره کچه کې هڅې کېږي خامخا مثبت اغیزه لرلی شي، خو په دې شرط چې هدف پکې سوله وي. سر مقاله لیکونکي په خبره که کنفرانس په خپله د افغان چارواکو نوښت وي او یا هم د دوی د نړیوالو ملګرو، خو اصلي موخه یې د ماسکو د سولې د غونډو بې اغیزې کول دي. یوه دولتي ورځپاڼه به د کابل پروسې د غونډې امنیت ته په اشاره سره لیکي چې نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه پیل کړي. سر مقال لیکونکي وایي چې پرون له پلان سره سم د کابل د پروسې ناسته په بریالیتوب ته سره شوه، او په دغه ناس کې د افغان سولې د بهیر د سیمې او نړۍ د ملاتړو را جلبول او د سولې د خبرو د همغږۍ پر سر بحث وشو. وړاندې سر مقاله لیکونکي لیکي چې په دغه ناسته کې افغان حکومت روښانه کړه چې د افغان سولې اړتیا څه ده او د سولې په نه موجودیت کې به ستونزې او خطرونه په کومه کچه وي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا ځکه مهمه ده چې په افغانستان کې پر دې جګړې په ځانګړې توګه په کابل کې د سفارتونو ترمنځ سیالیو د افغانستان د ناملې لور ته تپل وهلې او سولې ګواښلې چې ورسره سیمه او نړۍ هم نام نشوې ده. همدارنګه د کابل د وروستیو خونړیو چاودیدونو او دا چې هولې په لاروین کښې خلګ ووژل سوله او د چا د خوا لمسوم سوی وو او همدارنګه د جمعیت د اوسني رهبر صلاحالدین رباني څرګندونې او غوښتنې د دولت څخه او د جمعیت په منځ کې د راپیدا شوو ستونزو او د نورو مطالبو د ښه توضیح په اړه مو په کابل کښې دغه مرکه کړې ده. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور همدار لزه د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله.
ستاسو څخه مننه آشنا صاحب، تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، پرون په کابل کې د سولې او امنیت په نامه یو مهمه غونډه یا کنفرانس جوړ سو چې د نوي هیوادونو همدارنګه د دوو نورو سازمانو استازو پکې ګډون درلودی. تاسو د دغه غونډې اهمیت او همدارنګه د افغانستان د ولسمشر څرګندونې په دغه غونډه کې په دا اوسنیو خرابو شرایطو کې څنګه ارزو؟
تاسو ته معلومه ده چې د سولې په باب خبرې اترې په ټپه ولاړې دي. دا د جناب غني خان د ډیپلوماسۍ یو قدم و چې کله چې ده ولیدل چې د سولې په باب په مسکو کې غونډې کېږي او د افغانستان امسایډان راټولېږي، افغانستان لکه میلمه پسکې ناست دي، او یا د ترکیې پروسه د استانبول پیلېږي، ده هم داسې یو اقدام وکړ چې د افغانستان امسایډان بین المللي هغه بنسټونه چې د افغانستان سره د مرستې په کار اخته دي او زبر ځواکونه چې د افغانستان سره مرستې کوي دا راکښېني سره او هغه هم په کابل کې، او داسې یو جریان پیل شي چې هغه ته بیا دوام ورکړي چې پرون یې د دغسې یو کنفرانس که څه هم په کښته کچه وو د پیل نقطه وه، او موږ امید لرو چې دا دوام وکړي. که څه هم په دې کنفرانس کې کومه اخرني اعلامیه صادره نه شول، ولې هغه ګروپونه او چې جلا جلا د غرمې تر مازدیګره پورې اخته وه د هر یوه مشر هغه جمبندي د نظریاتو وویل، خو په مجبو کې دا کنفرانس یه داسې وه چې د افغانستان سره باید د سولې په جهاد کې مرسته وشي، همسایګان باید همکاري وکړي، سوله په افغانستان کې د همسایګانو په ګټه ده، او دا عین زمان چې اشرف غني تلاش وکړي چې دې نیتونو ته د راټول شوو خلکو دا ورکړي چې پاکستان د افغانستان سره په جګړه کې دي او دا جګړه د طالبانو په واسطه کوي. نو څه چې دی د دې جګړې څخه غواړي هدف مستوازی نه دی، دوی دي د یو اجنډا پر اساس باندې دا واضح کړي چې پر دې خبرې وکړو. زه فکر کوم په سولې په جهاد کې او دا چې د افغانستان مظلوم دی او نیابتي جګړه پرده کېږي، د دې د ارائې دپاره او دا چې ایرانمرګي بریدونه او جګړه څومره د افغانستان پر اقتصاد او عامه ذهنیت باندې منفي تاثیر کوي، راټول شوو خلکو توجه را جلب کړه، یو قدم و کافي نه دی، او امید دي چې دا نور هم انکشاف وکړي او په راتلونکي کې د دې سبب شي چې منطقه و یو اجماع ته ورسېږي چې د ټولو په موافقه په افغانستان کې داسې یو حالت راشي چې هېڅوک د افغانستان د کامیابۍ او چې زوی خدار ونه لري او افغانستان هغه یو موقعیت ونیسي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ پل شي، سوله وي په شتون کې، اقتصاد وده وکړي او ترانزیتي لارې خلاصې وي، آسیایي یانا او جنوبي سره وصل شي. دا تلاش ابتدایي و خو ګوندې دوام وکړي او بیا په راوروسته کې نتیجې ته ورسېږي.
مننه تاسو د کابل د ورستیو خنړیو پیښتې اشاره وکړله. په دغه ورځ اول په کابل کښې خونړۍ پیښه وسوله چې یو شمېر زیات هیوادوال ووژل سوله او زخمیان سوله. وروسته د هغه څخه د مدني ټولنو په نامه باندې یو لاروین وسو چې په هغه کښې هم د یو تعداد کسانو په لمسون باندې خونړۍ جګړې وسولې، یو شمېر زخمیان او ووژل سول. همدارنګه یو تعداد کسانو چې قدرت د لاسه ورکړی و غوښتله چې د دغه مظاهرسو استفاده وکړي او هرک ته داخل سي. همدارنګه په جنازه کښې خونړۍ پېښه وسوله چې یو تعداد شمېر خلک ووژل سوله. ستاسو د نظره د دغو پېښو د دغه غونډې سره آیا ارتباط درلودی؟ او همدارنګه د دغو پېښو تر شا د چا لاس و؟
په مجموع کښې خو داسې ده لکه څنګه چې ډاکتر اشرف غني په خپله بیانیه کې اشاره ورته وکړله چې متشتته رهبري په افغانستان کښې د دې سبب ګرځېدلی دی چې دولت خپل کارونه ښه ترا پر مخ بومي دي او دغه غلطه حکومتداري د تر امنیتي قواوو باندې اثر شیندلی دی، خصوصا فساد حاکم دی چې اردو یې یاده کړله چې د اصلاحاتو په جهاد کښې روانه ده اما پولیس نه ستونزې لري. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کښې که څه هم طالبانو تروریستانو خپل بهاري عملیات اعلان کړي وه، دا حملې او تروریستي بریدونه شاید په هغه سلسله کښې وه. ولې زه په دې باور لرم چې د دغسې یو کنفرانس دایرېدل په افغانستان کښې او د یو نوي پروسې هغه هم د افغانانو برابري په کابل کښې د کابل په نامه پیلېدل طبیعي دی چې د منطقې استخباراتو علاقمندي نه وه، خصوصا کله چې بیا ویل کېدل چې په دې کښې باید داسې اجماع راشي چې په مجموع کښې پر پاکستان فشار وارد شي چې هغه پټنځایونه د تروریستانو اکمالاتي ځایونه او تر شا بیا پاتې په پاکستان په غرونو او ښارونو کښې بیا بنده شي. نو زه فکر کوم چې د منطقې استخبارات دلچسپي درلودل چې داسې یو غل په کابل کښې ونیسي او په دغسې یو حالت کښې دوی دغه خونړۍ تروریستي پېښه په وزیر اکبر خان ته وکړه چې د هغه په ارتباط بیا ځکه په افغانستان کښې ویل کېږي او قانون هم خلکو ته حق ورکړی دي چې ډیموکراسي ده خپل نظریات وکړي او فکر په آزاد ډول ادا کولی شي. یو تا د ځوانانو چې د هغه تر شا ځینې اشخاص چې په حکومت کښې وه او بیا به سره پسي دي او یا ځینې ډلې چې په حکومت کښې دي اما ناراضې دي، تلاش یې وکړ چې فشار په دې بانه د اشرف غني پر دولت وارد شي چې ګواکې دوی امنیت تامینولی نه شي، دوی د تروریستانو مخه نه شي نیولی. په دې پلمه مظاهرې پیل کړې چې زه فکر کوم دا مظاهرو د دې پر ځای چې د دوی د خواستو و عقانیت خدمت کړي و دې ته خدمت وکړ چې د تروریستانو بل هدف چې پر دولت باندې د سیاسي او ټولنیز فشار واردول دي او د رواني جګړې چې دوی پیل کړې د هدف ته رسېدل دي هغه ته خدمت وکړ، نه دا چې و دې ته خدمت وکړ چې دولت دې ته متوجه کړي چې امنیت باید تامین شي. او تاسو ته در معلومه ده چې دا درې سره پېښې لکه د زنځیر کړۍ یو د بل سره ارتباط درلودل او کله چې بیا د یو چارواکي چې په یو سیاسي پورې اړه لري زوی وژل کېږي، چې د دې په ځای چې د ټولو په اړتیا کې نه واخیستل شي او چارواکي د دین پوښتنې کې دوی جوشې تا د دوی پاکې ته ورله او دښمن هم دا فرصت غنیمت وباله چې دا اختلافات تشدید کړي، بې اعتمادي ایجاد کړي او تاوان یې چې دا پېښه پر دې باندې چې ګواکې د جمعیتیانو د غټو چارواکو پر ضد دا یو توطیه وه او غوښتل یې چې دوی ووژل. فکر کوم تلاش هسې و چې دا پېښه داسې پړه واچوي چې ګواکې د جمعیتیانو پر ضد توطیه وه او غوښتل یې د دوی رهبرانو په دې جنازه کې مړکې شي. د یو تعداد کړي د خولې خصوصا د استاد عطا او مسود دا راووتل، ولې زه فکر کوم د افغانستان دښمنان د خپلې رواني جګړې د اهدافو دغه هدف ته ونه رسېدل چې د کنفرانس په درشل کې دا رواني اختلافات د حکومت او تر پلویانو په منځ کې په دغه جګړه بدل شي او کنفرانس مختل شي. کنفرانس دا هېڅ شو که څه هم د کابل شاریانو ډېر فشارونه ولیدل، لارې بندې یې دوکانونو کې سودا نه وه او خلک په تشویش کې وو چې خدای ناخواسته څه پېښه ونیسي، خو ونه شول وګورو چې په راتلونکي کې څه کېږي.
دغه کسانو چې که تاسو اشاره ورته وکړه له دې غوښتل د ځوانانو د احساساتو څخه ګټه پورته کړي او دې ته امر کړی وو چې باید پر هرګ باندې ورسي، یعنی پدرامو مسودو، د دوغو په مقابل کې باید دولت څه ډول یو اقدام وکړي د قانون په اساس؟
زه فکر کوم چې دولت په ډېرو ستونزو او مشکلاتو اخته دي. د یوې خوا استخبارات نیابتي جګړه ورته کوي، د بلې خوا خپل په دننه کې په اختلافاتو اخته دي او د بلې خوا ټولنه هم ناراضه درېشي. دولت اصلا د داخلي اختلافاتو دپاره داسې یو میکانیزم چې په هغه کې هغه څوک چې نیوکې لري وړاندیزونې لري او انګېرنې لري هغه مطرح کړي او دولت پر هغه غور وکړي او وڅېړي او هغه چې مثبت دي هغه ته مثبت ځواب ورکړي. نه لري زه فکر کوم د ډاکټر عبدالله په بیانیه کې په استقایه نه بیانیه کې په دې کنفرانس کې دې ته اشاره وکړله چې باید داسې میکانیزم ایجاد شي او دولت داسې پروسه په لار واچوي چې په هر وخت کې چېرې چې د دولت په دننه کې قانوني مخالفینو او د دولت ترمنځ پر بعضې مسایلې اختلافات راځي د هغه د حل دپاره دا میکانیزم په کار واچوي. داسې یو وړاندیز یې وکړ. زه فکر کوم د داسې یو میکانیزم موجودیت ضرور دی. ولې تاسو ته دا معلومه ده چې دا اشخاص په مختلفو کړیو پورې اړه لري او مختلف کړي د دولت څخه د امتیازاتو د اخیستلو په خاطر باندې د دې اشخاصو پر سر ولاړ دي. هغه چې اوس څارنوالۍ ته وظیفه ورکړل شوې ده مجرمین دي چې جمهور ته تنظیم شوی دی، بیرغ سوزن شوی دی او یا پر عسکرو فیض شوی دی، ډبرې وار شوي دي او دا چې تر کومه حده د پولیسو خبرداری ته توجه شوې ده او چا سلا ګرځول او چا مرمۍ توپکان او یا توپنچې درلودلې هغوی پیدا شي. طبیعي ده دا د افغانستان د قانون پر اساس باندې هر غونډه او مظاهره باید د سلانه او د زور زیاتي او خشونت څخه خلاص وي او خلک په سولهمیزه فضا کې خپل نظریات وړاندې کړي. که چیرې داسې غونډې په خشونت اوري عاملین یې باید پیدا شي. د افغانستان په قوانینو کې مشخص او حکمونه شته او زه فکر کوم چې لوی څارنوالي چې مازغه د داسې ښه وڅېړي باید دې ته توجه وکړي.
تاسو مخکې د جمعیت د ګوند مسؤول یا رهبر صلاح الدین رباني د سرګوندونو په اړه ویل دی یو سلسله پیشنهادونه کړي دي، ویل دي چې څو چې دا حل نسی مرش نور اقدامونه وکړو چې په دا غونډې ته موږ وزیر خپل تاسو د دې دغه غوښتنې چې د امنیت شورا رئیس او نور په اړه کړي دي څنګه چړي او پایلې به څه وي ستاسو نظر؟
ولیدل چې رئیس جمهور وخت او فرصت د لاسه ورنه کړ، ډېر ژر دا وړاندیزونه ورت کړل او ګران نظیم زبانی زی هم د کنفرانس د باندې پاتې شو او کنفرانس د دنیوی په دې تیارې غونډه پر مخ ولاړی. جمعیت اسلامي تر ډېره حده دا ستونزې خپل په منځ کې لري، د پروګرام د نشتون، د رهبرۍ د نشتون او د ګوښه کېدو د دین سره مخامخ دي. د دې دا غوښتنې د دې پر ځای چې په دولت کې د ثبات د کارونو د بېهودي په جهاد کې وي، دا غوښتنې زیاتره د دې لپاره دي چې دوی سره راټول شي او د رهبرۍ مشکل خپل عام کړي. استاد عطار یوې خواته ولاړ دي، د رباني زوی بلې خواته، اسماعیل خان بلې خواته، سیاف بیا د دوی مشري غواړي. دا غوښتنې په دغسې یو حالت کې دوی تلاش کاوه چې د مظاهرهچیانو سره خپل غوښتنې همغاړي کړي، او چې هغوی ویل دوی هم ووایي سیاسي وزنه یې پیدا نه کړل، او په برابر کې دوی ته پوښتنې راپورته شوې. هغه دا چې د رباني زوی په کوم سیاسي صلاحیت او مشروعیت د جمعیت غوښتنې وړاندې کوي، په صورت کې چې په دا پوست کې دی ناست دی د پارلمان سیاسي ملاتړ نه شته ورسره. د جمعیت په دننه کې شفافو انتخاباتو دی د جمعیت مشر کړی نه دی. جمعیت د خپل تاریخ په اوږدو کې د رباني تر مرګه وروسته هېڅ نه وه، څنګه چې د عذابو په قانون کې شته چې سیاسي حزبونه باید هر دوه کاله درې کاله بعد خپل عمومي غونډه دایره کړي، خپل مشري انتخاب کړي او خپل پروګرام تصویب کړي. دوی دا کار نه دي کړي. بناءً او ستونزې داسې راپیدا شوې چې جمعیت آیا د ثبات لپاره دغه خلک چې د جمعیت ادا کوي د ثبات لپاره دا وړاندیزونه کوي، که د امتیاز طلبۍ لپاره سوالونه راپیدا شوه چې د رباني زوی دا هغه پیسو او سلاو جواب باید ورکړي کوم چې د ده پلار ته د جهاد په زمانه کې ورته تسلیم شوي وي. د رباني زوی باید د هغه ټانکونو، تیارو او جنګي مهماتو جواب ورکړي کله چې مسعود د کمیشني په وخت کې د طالبانو په وخت کې د ځان سره شمال او د فتح پنجشیر ته یووړل. رباني باید د دې جواب ورکړي چې ولې دوی ونه کړی د عذابو د قانون پر اساس باندې خپله انتخابي کنداره دایره کړي او د زماني مرام بدل شي. نو زه فکر کوم چې دا غوښتنو کوم چاچ پیدا نه کوي. عبدالله ورسره ملګری نه شو او عبدالله راغی د خپل دولت چې دی اجرایي رئیس دی سره ودرېدی. دوی ته ستونزه پیدا ده او د بلې خوا څخه دا ډېره پیدا ده چې د حکمتیار په راتګ باندې داسې نیسي چې دوی انزوا ته کش شي. د دوی تلاش دا دی چې دولت وداري، امتیاز ترې واخلي او خپله تر دغه دار او ډېرې لاندې جامونه مو پرېږدي، یا استاد عطا، یا د رباني زوی، یا اسماعیل خان د جمعیت په نامه د یوې ډلې په مشرۍ کې قرار ونیسي. زه فکر کوم زیاتره دوی دغه غوښتنې د خپلو داخلي ستونزو د حل دپاره تر رئیس جمهور د فشار واردولو په خاطر د امتیازاتو د اخیستلو په منظور وکړلې. کومه سیاسي او مشروعیتي وزنه دې غوښتنې نه درلوده.
په عین وخت کې د جمعیت په ګوند کښې هم یو درز راپیدا سوی دی چې یو ډلې اعلان وکړي چې دا د رباني شخصي نظر دی، موږ د دوی دغه نظر نه تاییدوو او د دولت په څنګ کې ودرېدله. ستاسو د نظره راتلونکی به د دوی د ګوند څه ډول وي؟ آیا دوی به پر دوو ګوندونو وویشل شي او که به نور مخالفتونه پکې راپیدا؟
دا خپله د جمعیت اسلامي تر منځ د ستونزو نمایندګي کوي چې د رباني زوی غواړي د جمعیت میراث راخپل کړي، اما د دې جواب چې په میلیونونو ډالرونه د حکومت سلا او خزانې چې دوی چیر کړه هغه څه شوه، د هغه جواب نه ورکوي. بله ډله ده چې دا ګواکې د جمعیت نمایندګي نه ده. د دوی داخلي اختلافات د دې سبب شوي دي چې دوی د عبدالله څخه هم ناراضه دي په دې چې عبدالله ونه کړای شوی د جمعیت د غلو داړه مارانو او هغه چا چې پیسې پیدا کړي دي هغو د منافعو دفاع وکړي. نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به تاسو وویني چې نورې به هم د دوی تر منځ دا اختلافات شدید شي او تاسو ته در معلومه ده چې اشرف غني چې سر ته لاسه څخه نه ورکوي د هرې ډلې سوخته مورې چې د ثبات په کار نه دي وروسته یې غورځوي او هغه چې په کارېږي یې څنګ ته ډېروي. تاسو پرون ولیدل چې په عینیان کې فصفت طلب خلیلي د سولې د شورا مشر کوي د دې دپاره چې د دفکم مخه په شمال کې ته ونیسي او ځای تش نه وي. زه فکر کوم چې جمعیت اسلامي په بحران اخته دی او دوی به ښایي د دې پر ځای چې په ملي سیاستونو کې د امتیاز طلبۍ دپاره تلاش کوي افغانستان و یو منځلارې اسلامي سیاسي سراسري ملي ګوند ته ضرورت لري. دوی باید تلاش وکړي چې خپل ځان د قانون اساسي او د آزادو د قانون پر اساس د نورو اسلامي ګروپونو سره په یو اسلامي سراسري منځلارې ګوند بدل کړي د دې پر ځای چې دوی د امتیاز طلبۍ دپاره خپل وخت ضایع کوي او په حکومت کې ارتباط کې راولي.
همدارنګه یو بل د نوې جبې په نامه چې نورالحق هدي په راس کې دی هم داسې غوښتنې کړي دي چې د ده غوښتنې هم د جمعیت ګوند نه او همدارنګه د په درام د غوښتنو سره یو ډول دي. ستاسو د نظره دوی څه هدف لري او د دې غوښتنې څنګه سره یو بل ته ورته دي؟
یو مشهوره خبر ده چې دا په اسلام کې وایي چې د بل څخه څه غواړې ځان ته څه غواړې هغه بل ته هم وغواړه. ته چې د بل څخه څه توقع لرې هغه خپله هم وکړه. زما پر دغه شخصیتونو چې زه احترام ورته لرم یو روشنفکر سړی دی ده خپله ستونزه د خپل حزب افغان ملت سره تر اوسه نه ده حل کړې. افغان ملت چې فرصتونه درلودل په یو ملي سراسري جن بدل شي دوی ونه کړی چې دا بدل شي. په دوی تر منځ د اختلافاتو په نتیجه کې جناب احادي صاحب نوی وټکشوی نسته رئیس ته جن بل څوک شو. دا جن د بېکرګي د زمانې څخه تر اوسه پورې د وزارت مالیې په ټولو امتیازاتو کې ککړې شي جان یې اخته کړي. دې جن توانایي د دې پیدا نه کړله چې په داخل کې دیموکراسي راولي مرام تجدید کړي انتخابات وکړي. نو کله چې ته په خپل ګوند کې په خپله جبهه کې انتخابات نه شې کولای صندوق نه ځدې مرام نه لرې نو ته څنګه د دولت او نورو ګوندونو څخه د دې توقع لرې چې عین کار دې وکړي؟ بنعم دا هغه خبرې دي چې یو غونډه وکړه پر ځان یو نیم کښېږده دا هم غیر قانوني ده. تا ته در معلومه چې د عذابو په قانون کې لیکلي دي چې هر ګوند چې ائتلاف کوي بل نیم پر ځان شي د نورو سره یو ځای کېږي. دوی باید ځانونه راجستر کړي د وزارت عدلې د عذابو او ټولنیزو سازمانونو سره ریاست کړي. دوی پر ځان نومونه رنګارنګ لیږدي اما په افغانستان کښې مور دا دي هغه چې نه لرې هغه نوم پر ځان نږدي نوې ملي جبه خو معنا دا لري چې تا د داسې ګوندونو څخه جوړ شوی چې هغه ګوندونه انتخابات په خپل منځ کښې کړي رهبري یې انتخاب کړي د دولت او اقتصاد او امنیت د بهبودۍ دپاره پروګرامونه لري. یو څو اشخاص ته غوره ډوډۍ ورکړه یو جلسه وکړه هغه بیا پرېږده بیا هغه نوم پر ځان کښېږده بیا د هغه نوم په نامه باندې په مطبوعاتو کښې نیوکې کوه. موږ د جناب حاجي صاحب ته توقع لرو هغه دا چې یو سازنده ملي او د ثبات او قانونیت د راتګ دپاره موجودګري ونیسي نه داسې یو موجودګري چې د امتیاز د اخیستلو دپاره په دولت فشار واري.
همدارنګه د حراست شورا هم په دغه اړه بعضې غبرګونونه ښودلي دي په خاص ډول د مدني ټولنو سره چې دا اوس خواستې لري د هغوی سره د دوی هدف څه شي دي او په مجموع کې دغه مدني حرکتونه چې دا اوس هم دوام لري د دوی پایلې به څه وي؟
هلته در معلومه ده چې یوه ټولنه هغه وخت نظم او انکشاف کوي چې هغوی کې قانوني سراسري ګوندونه چې مرام او برنامه ولري او په داخل کښې خپله انتخابات کوي او په څنګ کښې مدني ټولنې چې د خلکو او ولسونو سنچي او ګوښې غوښتنې مطرح کوي او لار د حل ورته پیدا کوي. زموږ مدني ټولنې لکه سیاسي ګوندونه په دغسې بحران او بدبختۍ اخته دي. هغه د خارجي او بهرنۍ بودیجو څخه په اخیستلو باندې دوی ځانونه جوړ کړي دي هغه یو سړی چې د مخه رییس شوی دي دا لس کاله کېږي رییس شوي دي نیمې پاتې دي ځکه او دوی په مطبوعاتو کې د مدني ټولنې په نامه باندې بیانیې ورکوي او نظرونه زموږ به مدني ټولنه هم په بحران اخته ده مدني ټولنه حق نه لري چې سیاسي غوښتنې بې له دې چې د عذابو د لارې د دولت سره مطرح کړي خپله یې مطرح کړي مدني ټولنې حق لري چې صنفي غوښتنې مطرح کړي زموږ مدني ټولنې د عذابو پر ځای د سیاسي غوښتنو په کاروبار اخته دي او چې خپله پوښتنه ځینې وکړي په منځ کې یې فساد دی پیسې خوړل شوي دي د بودیجې حساب نه ورکوي او رییس یې انتخاب شوی نه دي یو ځلې تعین شوی دي تر اوسه پر ناست دي نو زه فکر کوم موږ وسي اصلاحاتو ته ضرورت لرو او زموږ توقع د جناب اشرف غني څخه دا ده چې څنګه چې په دې کنفرانس کې مو وویل د افغانستان ټولې برخې و اصلاحاتو ته ضرورت لري
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور ستاسو د ګټورو څرګندونو او ښه نظر نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه خدای پامان.